او با کیفیت کار ممکن دی؟ هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کیدای شي؟ او د کار او زده کړو لپاره څنګه متوازن وخت بلیدای شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کاري مدیریت له یوه روزونکي اجمال پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي، څنګه کولای شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي؟
هغه ځوانان ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګه کار وکړي، زما پیغام دا دی چې بعضې فکتورونه باید په پام کې ونیسي. دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهن او فکر دغه کار ته باید آماده کړي. که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نسو کولی، بیا هم دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی شي چې دوی بیا ونسي کولی دا کار. دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او د کار ترمنځ داسې یو پرتله ونه کړي چې دا یو شی مهم دی دا بلې مهم نه دی، کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي. زده کړه داسې یو شی دی چې باید زه فقط هغه ډیپلوم یا شهادامه ترلاسه کړم. دا کار که وکړي بیا د دوی څخه هغه زده کړې بې نتیجه پاتې کېږي، د دوی هغه هڅې بې ځایه ځي، نو دوی نشي کول چې خپل د زده کړو څخه سمه استفاده وکړي. دریم د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډېر مهمه. دوی دی باید حوال د ځان مدیریت وکړي، باید ځان باندې هغه څه یو ډیسپلین رامنځته کړي چې خپل وخت تقسیم اوقات د شان شت سم برابر کړي، او د دې لپاره یو برنامه ولري. هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسایل پکې پلان کړي، او دغه پلان په مطابق مختلف دي. دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفته لپاره معلومي. د هفته په سر کې باید خپل د هفته هغه تصویر ځان ته روشانه کړي چې زما نن دغه هفته څنګه ده، زه په کوم ورځ کې کوم کار کوم، په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم. دا دوی ته باید روشانه دي. کار یو مقطعي بوختیا ده. کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي، اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایطو کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي. زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار لپاره باید په یو سترګه وګورو، ځکه چې دا زموږ د کاري شخصیت یو برخه ده، زموږ د ژوند یو برخه ده. موږ ښه تحصیلات ولرو کولی شو ښه کار هم پیدا کړو، او موږ ته ښه کار کولی شو ښه تحصیلات زمینه هم برابر کړي.
پیمان صاحب، هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسي کولی خپل د وخت مدیریت وکړي، اولین ستونزه سره چې دوی مخامخ کیږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کیږي. نو دا د دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کیږي. دوم مشکل ذهن په مشکلات سره اخته کیږي. د دوی سترس درجه زیاتیږي، د دوی تشویش زیاتیږي. کله چې دوی د تشویش او سترس زیات شي، دوی نسي کولی خپل کارونه مخته بوزي، او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي بیا د دوی سترس نور هم زیاتیږي. دریم دا دی چې د دوی علاقه ژوند سره کمیږي. دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي، او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راسي نو دوی وروسته پاتې کیږي. دوی نسي کولی چې پرمختګ وکړي، نه په تعلیمي نه په ټولنیز او نه په کاري اړخو کې، او دوی وروسته پاتې کیږي، او په ډیر معمولي ساحه کې باید دوی ژوند وکړي.
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي. څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي؟ د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ډول کیدی شي؟
اصلا یو مشهوره مقوله ده، خبره ده، وایي تاسو هیڅ وخت نه لرئ، تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره، یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره. نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره. هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به اتمان په فلاني وخت د خوبه پاسیږم، بیا ورپسې دا کار کوم، بیا خپل دفتر ته ځم، دفتر کې دا کارونه کوم، بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس په فلاني وخت کې وایم. دا د هفته د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی اوسې کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس له هغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی، او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی، په دغه کټګوري باندې وویشل سي، او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته وټاکل سي چې دا کار هم مهم دی هم عاجل، زه باید هغه ژر تر ژره ترسره کړم. دابل کار مهم دی خو عجل نه دی زی تکول سم زی اوس وخت پریر دم دابل کار نه مهم دی نه عجل دی ز فکر ضرور نه دی چور باندې فکر وکم خپل ځان ور باندې بخت کوم او یو خبر شه ډیره مهمه دغه ده چې په یو وخت یو کار هیڅ وخت موږ نه سو کولای چې په عین حال کې دوه درې کار مختبوز که په دفتر کې خپل دفتری کارونه باید وکړي نه سو کولای چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي هم په څنګه دی کتاب پروت یا کتاب مولولي حتی تمرکز سره نه سو کولای او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې نو ځکه فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول شي تر څو چې سړی اوسې کولای پرمختګ وکړي
درنو اوریدونکو دا و د تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د حقیقت صدې یبې بلی ونیز خبرونه ته موزه کرام الله اکرام هرکلی کوم. هله د ټول روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان د قانونو د کیندنې د شفافیت سازمان له غړیتوب وستل شوی دا چې ولې له افغانستان د دې سازمان غړیتوب اخیستل شوی. اوس مهال په افغانستان کې د څومره پیسو په ارزښت قانون موجود دی او په کومو سیمو کې لا هم غیر قانوني کیندنې جریان لري. د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې په همدې موضوع باندې بحث کوو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مدفی را دعوت کړی دی. مننه مدفی صاحب چې وخت مو راکړ زموږ بلنه مو ومنله. که پیل لمدینه کو چې روسي راپورونه د دې چې افغانستان د قانون او د کیندنې د شفافیت د سازمان لغړیتوب وستل شوی دی، دلیل څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې موږ ته بلنه راکړه. صنایع استخراجي سکتور او په خصوص د شفافیت سازمان غړیتوب ځنډیدل په دې معنا نه دي چې موږ له سازمانه وتلی یستو. مهم مسله دا ده چې په دې سازمان کې تر ټولو مهم شرایط دا دي چې هغوی د کلونو اغه صنایع استخراجي سکتور کې چې کوم پرمختګونه کیږي پرمختګونه ارزیابي کوي. دا غوی ارزیابي په اساس باندې په تیرو کلونو کې په خصوص د ملي وحدت حکومت نمخ کې چې کله په سکتور کې کوم وضعیت او داغي غټول برخه هم راخستل شوې ده چې دا په د غړیتوب ځندیدنې یا مطلب سسپنشن چورته وي یغې کې تاثیر درلود. مګر افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د صنایع استخراجي سکتور د مدیریت لپاره په دې سکتور کې د ظرفیتونو د مدیریت لپاره او دې سکتورونو د ګټې اخیستنې لپاره تګلاري او قوانینو باندې فوق العاده ډیر کار وکړ او موږ وتوانیدل چې یو واضح تګلار استراتیژیک لیدلورې دې سکتور ته ایجاد کړو. په دې وروستیو کې په دې سکتور کې چې هغه ستري پروژې څوارلس پروژې وي چې په شمول د مساینک افغان تاجک مدریا او نور ستري پروژې چې په تیرو حکومت کې تړل شوې وي، اما تخنیکی حقوقي او اقتصادي ستونزې درلودلې. خدا تخنیکی اقتصادي حقوقي ستونزې موږ په دولس پروژو کې حل کړلې او دوه پروژې چې په هغه کې اوس هم موږ د نیګوشیشن یا د خبرو په حالات کې یا د تفاهم په حالات کې چې د شرکتونو سره په جریان کې چې دا موږ حل کړو. مهم مسله دا ده چې سسپنشن یا د تعلیق موضوع لند محاله ده. موږ به وتوانیږو چې په راتلونکو څو میاشتو کې دغه تغیرات چې په نوي گزارش کې د ای د شفافیت سازمان چې کله خبرې پاغي کې موږ دا ټول پرمختګونو واضح کړو، د ماغي پرمختګونو په اساس معنی زمونږ رد بندي کې هم موقفګيري ډېره کوي. او هم مهم مسله دا ده چې موږ هغه سسپنشن حالت نه یا د تعلیق حالت نه وځو. اوس مهال زمونږ هدف دا ده چې موږ د اصلاحات پیل کړی د ادامه ورکو او موږ په اکثر برخو کې ډېر پرمختګونه درلودل. فرضاً تر ټولو مهم مسله دا ده چې کله نړیوالو سازمانونو کې شمولیت پیدا کیږي یا مطلب شمولیت ته تقاضا کیږي، هغه په دلایلو معنی هغه لپاره شرایط وضع کیږي. فرضاً په د اوایدو د شفافیت برخه کې، د حسابدهي برخه کې، د ترڅنګ د قراردادونو د مدیریت برخه کې، قوانینو برخه کې، په تخنیکی پروسو کې، په دې ټولو کې موږ اصلاحات تر لاس لاندې نیولې او هغه ټول اصلاحات په دې نوي گزارش کې راځي. نو دې سره چې هغه نوي گزارش راشي نو د سسپنشن یا د تعلیق موضوع به
دا چې تاسو منئ چې اوس مهال افغانستان په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ځنډیدل د منفي تاثیراتې سمره دي.
منفي تاثیرات زمونږ لپاره اوس مهال دا دي چې بدون لشکره چې پستورو سازمانونو کې شمولیت یو ډیر مشکله کار دی، ځکه هغه شرایط لري او مونږ نه یوازې تعهدات دی ای آی ټی آی سازمان ته، بلکې مونږ اروپایي ټولنې ته، اروپایي اتحادیې سره چې کوم تعهدات مونږ سپارلي دي، همدغسې مونږ په سام کانفرنس کې چې په مختلفو کانفرنسونو کې، لندن کانفرنس، بروکسل او د ترڅنګ په نورو کانفرنسونو کې، هغه تعهدات چې په صنعتي استخراجي سکتور کې باید عملي شي، هغه تعهدات په بنیاد باندې مونږ پرمختګونه راوستل. خو اوس لپاره تشویش موضوع دا نه ده چې مونږ سسپنشن یا تعلیق خواته لاړیو، مهمه مسله دا ده چې مونږ په دې برخه کې کافي اندازه کارونه کړی. فرضاً یو غوښتنه د نړیوال سازمان هم د شفافیت سازمان دا و چې مونږ باید پورټال جوړ کړو. پورټال جوړ شول، مونږ افتتاح کړلو د شرکتونو رجستر، د شرکتونو د اوایدو، شرکتونه څومره منابع لري، کم زینه د منابع راځي، او هغه اجتماعي خدمات څومره وړاندې کیږي، د ترڅنګ د قراردادونو د ورکړې او هغه پروسی یا د قراردادونو د نشر موضوع یا هغه مشارکت چې ولست باید قراردادونو کې ورکړل شي، په دې ټولو برخو باندې مونږ کار کړی. اوس مهال یعنی مونږ دغه سسپنشن موضوع کله تاسو هغه رسنیو چې هغه سازمانونو چې په دې باندې نقد کړو چې ولې سسپنشن ته تللی، په هغه کې دا هم ویل شوی و چې په دې کې اکثره هغه موارد چې تیر حکومت کې و، یعنی مطلب تیر حکومت په ځینو برخو کې ډېر بنیادی مشکلات ولې سکتور کې پرېښودل. مثلا د قراردادونو په ورکړه کې مونږ ډېر جدي مشکلات لرو، خو مونږ یو تګلار واضح نه درلودل، په خا مګر وسی لرو. مونږ د قوانینو برخه کې ډېر مشکلات درلودل، مګر اوس مونږ ټول قوانین تصحیح کړ. هغه قوانین چې تسهیلات راولي سرمایه‌ګزاري، د سکتور د سرمایه‌ګزاري د جذب لپاره دی، د سکتور دی مشارکت لپاره دی چې د ولس سره په ګډه هم کار زمینی برابر شي، هم متکی شو په خپل منابع باندې. مهم مسله دا چې مونږ اوس مهال په دې برخه کې ډېر پرمختګونه کړی دي. فرضاً د شفافیت او حساب دهی برخه کې د ترڅنګ د قراردادونو نشر، د ترڅنګ هغه پروسی د طلبي پروسی چې ډېر واضح شوې دي، هغه مراحل ورته مونږ ډېر ساده کړی دي. فرضاً په خا قراردادونه به د افرادو د انتخاب په بنیاد باندې، یا مطلب د مداخلو په بنیاد باندې، یا مطلب د انحصار په بنیاد باندې ځنه قراردادونه ورکول کېده، مګر اوس مهال یو شفاف پروسه چې دا پروسه ته کېږي، فرضاً شورای اقتصادي ته ځي، هلته په مختلف سکتورونو نظریات ورکوي، وروسته لاغینه چې هغه تایید شي، وروسته لدینه بیا کابینې ته ځي، کله چې کابینې په فیصله وکړي وروسته لاغینه
پروسه ډېره پیچلې شوې نه
ده، ډېره اسانه شوې ده. اسانه شوې په دې معنی چې موږ په قوانینو کې ډېر اسانتیا راوستله، نظارت هغه ټولې پروسیم نظارت ته حتمی کړل. فرضاً د مدني ټولنو رول هم پکې قانوني کړل چې دوی کولای شي نظارت وکړي. فرضاً هر قرارداد چې تړل کیږي، قرارداد باید نشر شي او په څو ورځو کې نشر شي، چې دا د شفافیت په لور، دا د حسابدهي په لور، دا په دې سکتور کې د وایدو د راټولولو، او په دې ترڅنګ مونږه هغه حساب شوی پروسی چې باید په دې برخه کې ولرو، فرضاً د کار زمینی دي چې باید مشخص شي، هغه اجتماعي مسولیتونه دي چې دا ټول باید مشخص شي، په دې برخه کې اقدام
د قراردادونو یادونه تاسو وکړه مدیر صاحب. اوس مهال څومره قانونه په قرارداد ورکړل شوی دي یا لږ تر لږه استخراج په قانوني شکل باندې روان؟
خو مونږ په څو برخو کې قراردادونه لرو. لومړی برخه زمونږ ساختماني مواد دي چې تیر کلونو کې هم قراردادونه ورکړل شوی، سکال تیر کلونو کې اکثر قراردادونه، مګر اوس مهال مونږ ماده یو سلو وڅلوي ساحات چې هغه په 19 ولایتونو کې مونږ تشخیص کړی دي، الته به مونږ په ساختماني موادو کې قراردادونه ولرو. د دې قراردادونو سره به په مستقیمه توګه په زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي، او مونږ به وکولای شو په داخلي ساختماني برخو کې د خپل داخلي موادو نه ګټه واخلو. همدغه سي مونږ ځنې نورې پروژې زهره علاقه مندي په کې ډېری دي. فرضاً مونږ اعلان ته سپارلې دي، د طلبي مو شروع کړی دي، دغه پروژو چې په غی کې د صنعتي منرالونو لکه تالک، مارمار، کرومایټ برخه کې، همدغه سی په سیمټو برخه کې څلور زمونږ غټي پروژې دي چې دا به ډېر ژر د دې قرارداد وشي، او همدغه سی په نورو برخو کې، مثلا ډبرو سکرو برخه کې زمونږ یو تعداد قراردادونه فعال دي، په صنعتي منرالونو کې زمونږ قراردادونه فعال دي، چې هغه ټول قراردادونه زمونږ اواید هم لري، او مونږ په تیرو کلونو کې چې کوم اواید درلودل لاغي په نسبت معنی، یعنی مونږ هغه مقروضیتونه چې ځینې شرکتونه زمونږ مقروض وو، قرضدار و، قرضونه راټول کړل، چې د دې سره هم اواید خشو، او هم به د راتلونکو کې د نوو قراردادونو سره زموږ اواید سوچند ډیر شي، او هم به خلکو ته کار زمینه
مانی چې په غیر قانوني ډول لا هم په افغانستان کې د قانونو کیندنه روانه ده.
دا د څلويختو 550 کلو مازله ده، او بدون شک دا ډیره جدي مسله ده. مونږ توانیدلې 1500 تیاغه ساحه چې د غیر قانوني کیندنې عملاً کېدلې دغه مخونی سو د احصایو په اساس مانی هغه سیمې چې 1400 سیمې پیژندل شوې شوی چې هلته مونږ غیر قانوني کیندنی عملا جریان درلودلی یا هم کیدلی او یا هم په دې برخه کې مشکل لیدل کېده چې په ځینو برخو کې غیر قانوني کیندنی یعنی حدس کې د ګمان کېده چې غیر قانوني کیندنی دی. د دې د جملې نه مونږ وتوانیلو چې 504 اتیا صحیح محافظت کو. په دې وروستیو کې د ولسمشر په حکم یو کمیټه جوړه شوې ده. دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې مونږ د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو، د قاچاق مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابر کړو. ټول ولایتونه مونږ تشخیص کړي دي. زمونږ سروي ټیمونه چې په کوم سیمو کې غیر قانوني کیندنی کیږي یا د تفتیش ټیمونه زی پاغه سیمو ته چې مونږ نشو تللی هغه د امنیتي ارګانونو په مرسته هغه سیمو ته ځو او په ځینو سیمو کې چې مثلا ضرورت د دې لیدل کیږي چې مونږ خاص امنیتي ځواکونه یا ځانګړي ځواکونه ولېږو هلته به هم اقدامات کړي.
مرتسه په کوم سیمو کې اوسم ډېر غیر قانوني کیندنی کیږي؟
مونږ په هغه سیمو کې چې غیر قانوني کیندنی ډېر کیږي، کوم سیمو کې چې ساختماني مواد ډېر یو یا هم هلته په هغه سیمو کې چې مونږ دولت هغه وسلوال مخالفین
کوم کوم ولایتونه
لکه مثلا د بلګې په توګه په هلمند کې ځینو سیمو کې مونږ مشکلات لرو، په ننګرهار کې مونږ لرو، په خصوصا په ځینو ولسوالیو کې مشکلات، په کونړ کې مشکلات شته، نورستان کې مشکلات شته، همداسې په پکتیا په ځینو سیمو کې مشکلات شته، کندهار کې مونږ مشکلات لرو، ځینې شمالي ولایتونو کې په پنجشیر، بدخشان په دې سیمو کې
هم کوم برخو کې ډېرې غیر قانوني کیندنې روانې.
ما د کټګوري په اساس باندې که مونږ بحث وکړو، فرضاً په بدخشان کې مونږ د نیمه قیمتي ډبرو مثلا په حتی په پنجشیر کې په ځینو برخو کې مونږ غیر قانوني کیندنې لرو چې هلته ځینې زورواکي دي او ځینې اشخاص دي چې غیر قانوني کیندنو کې ملوث دي. دا ټول هغه برخې دي چې مونږ تشخیص کړي دي او د محافظت کمیټه په دې وروستیو کې ما تاسو ته یادونه وکړه چې توانېدلې ده چې پوره صلاحیت سره په هغه سیمو کې چې غیر قانوني کیندنې کېږي مخه ونیسي. مونږ ټول هغه موارد تشخیص کړي دي چې په کوم سیمو کې غیر قانوني کیندنې په کوم اساس باندې کیږي او د غوی لپاره مو کټګوري هم تقسیم کړي ده چې په کوم کټګوري باندې باید مونږ خپل عمل پلان جوړ کړو او د هغه عمل پلان په اساس باندې چې مونږ یو عمل پلان د محافظت کمیټې ته جوړ کړي ده، هغه کې مونږ د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي او د قانوني قراردادونو ترویج لپاره فرضاً مونږ په ځینو سیمو کې داسې مشکلات هم لرو چې هغه اجتماعي دي. یعنې مونږ کولای شو چې د قانوني قراردادونو ما تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو سلو وڅلوېخ صحاتو کې چې 19 ولایتونو کېږي هلته به مونږ قانوني قراردادونه ورکو. دا په دې دلیل چې مونږ غواړو چې د غیر قانوني کیندونو مخه ونیسو د قانوني قراردادونو په اساس باندې. نو زموږ هدف دا دی چې دا کمیټه چې د محافظت کمیټه دا جوړه شوې ده، دا کمیټه په جدیت سره خپل کارونه ادامه ورکړي او په هغه سیمو کې چې مونږ اجتماعي مشکلات لرو د غیر لپاره مونږ قانوني قراردادونه پیشنهاد کوو او په دې برخه کې مونږ ځینې پروژې هم اعلان تسپارلې چې د دې سره به مونږ کولای شو د غیر قانوني کیندنو ګراف راخلو.
یو بل پوښتنه مدتی صاحب، چې ول کېږي چې د غیر قانوني کیندنو په برخه کې ځینې حکومتي چارواکي ملاس لري، تاسو په دې اړه کوم معلومات لرئ؟
هغه که هر څوک فرضاً مونږ مشکلات لرو، هغه که هر څوکی، هغه که پارلمان وکیل، هغه که چارواکی، هغه که هر څوکی د افغانستان ول سره دښمنی کوي، د افغانستان اقتصاد سره دښمنی کوي، ما تاسو ته مخکې یادونه کړ تدبیر مهم او اساس او په دې برخه کې دا کمیټه جوړه شوې ده. دوی توانیدلې دي چې په دې برخه کې ډیر تشخیص وکړي هغه اشخاص افراد چې په غیر قانوني کیندنو کې ملوث دي. مهم مسله دا ده چې د دې تاوان ما مخکې یادونه وکړه چې تاوان ولسته دی، ګټه ولسته،
یعنی معنی یې
بدون شک په دې کې واضح وایو چې په ځینو برخو کې مونږه مشکلات لرو، حتی په ځینو برخو کې داسې افراد هم دي چې هغه یې مسؤلیت لري او هم په غیر قانوني کیندنو کې ملوث دي.
د روسي پښتنې په توګه د مسینک کان چې د افغانستان په دې برخه کې د ټولو لوی کان بلل کیږي، د قرارداد په برخه کې تقریبا لډیر وخت راځي کیسې روانې دي، خلایم کومه جننه دا ورکړې اصلن سونه په کوم ځای کې ده؟
هیڅ سونه نشته ده. مسله دا ده چې الته د ګټو خبره ده. چینی شرکت الته راغلي دي، سرمایه‌ګذاري کوي، قانون او پټرولیم وزارت دوی سره قرارداد کړی ده. الته موږ تاریخي آثار لرو، تاریخي آثار باید دی او موږ نړیوال کنوینشنونو کې الته عضویت لرو، یونسکو دا د نور سازمانونو چې موږ هڅه کوو چې هغه تاریخي آثار یا کلچر هریټیج کوم مسؤلیتونه چې حکومت تراجی کیږي یا دولت تراجی کیږي هغه باید عملش په همدې اساس معنی موږ مو کې غا تاریخي اثر چې کله محفوظ کړه او هغه پروسه چې کله سایت یا قرارداد کې ځنی تعدیلات غوښتن کې دي، شرکت مثلا شرکت غواړي چې په ځینو برخو کې تعدیلات راولي، موږ به د افغانستان د ګټو د سړی استخراجي سکتور د تګلارې په اساس د قوانینو په اساس معنی په هر برخه کې چې ممکنه تغیرات راځي یا بورسره راځي، مګر مهمه مسله دا ده چې قرارداد پر خپل ځای ده او په دې برخه کې به امیدوار یو چې لومړی مذاکرات او دوهم دوري مذاکرات موږ د چینی شرکت سره وکړو ډیر کامیاب وو، په تخنیکی برخو کې ډیر پرمختګونه وشول، قرارداد برخه کې ډیر پرمختګونه وشول، او له دې وروسته چې دا مذاکرات یا د دوی سره د خبرو سلسله جاری ده، په دې کې موږ توانیږو استخراج زمينه برابر کړو. تر ټولو مهم بحث یعنی دا ده چې هغه ساحات باید دغه تاریخي اثر انتقال شي، ځکه موږ دوه سرمایه لرو، یو مستی چې هلته ځمکې لاندې دي، یو هغه تاریخي اثر دی چې هلته راوتلي دي. دواړه زموږ سرمایه ده او دواړه د افغانستان ته ګټه رسی. په همدې اساس باندې د یو تدبیر په اساس باندې به هلته کارونه هم شروع کیږي او هلته به موږ ډېر ژر شاهد وشو چې
مننه
خوشاله اوسئ. ډېره زیاته مننه.
Come up to high.